द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو یواری بیا ستړی مسئ دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت سوه دی په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8:00 بجې او دلته واشنگټن ډی سي کې د اګست د میاشتې 1:30 نیټه ده او د شپې 1:30 بجې دي. کوربه یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو امر لاسلیک کړی. دغه عسکر به افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې او روزنې رول ولري. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي په تل افر ښار کې او ټوله نینوا ایالت کې د داعش په ضد د بریا اعلان کړی او وایي دغه سیمې اوس د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. او نن په عربي هیوادونو، افغانستان، زیاتره اسلامي هیوادونو، امریکا او اروپا کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پاکستان به د حکومتي اعلان سره سم سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځي. ډیوه ریډیو خپل ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی. د پنجشنبه په ورځ پینټاګان کې و خبریالانو ته جنرال میټس ویلي اضافي عسکر به تر ډیره حده افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو رول ولري او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې به د هغوی وړتیا او پیاوړتیا زیاته کړي. پینټاګان ویلي امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 عسکر لري. ملګری ملتونه وایي تیره اونۍ په افغانستان کې د یاغیانو په ضد د امریکا په دوو هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 28 ملکي کسان وژل سوي او 14 نور ژوبل دي. یونما د پیښو د تحقیقاتو وروسته په خپل لومړي رپورټ کې په چارواکو ږغ کړی چې د دواړو پیښو دي آزاد، بې پلوه او چټک تحقیقات باوري کړي او دا چې د پیښو قربانیانو ته دي مرستې هم یقیني کړي. راپورونه وایي د دوشنبه پر ورځ د هرات په شینډن سیمه کې په ډرون برید کې 15 کسان وژل سوي او 4 ژوبل سوي وو او دویم برید د لوګر ولایت په پولي عالم کې په یو کور سوي وو چې پکې 14 ملکي کسان ووژل سو او 10 ژوبل دي. تحقیقاتي رپورټ وایي وسلوالو په الوتکو د حملو لپاره د ملکي کسانو کور استعمالوي. د عراق وزیر اعظم د تل افار په ښار او ټوله نینوا ایالت کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد د بریا اعلان کړی دی. په یوه بیان کې وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي د دوی خوشحالي پوره سوې، بریا مو موندلې او د نینوا ټوله ایالت اوس د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی. په عراق او شام کې د داعش په ضد د ائتلافي قواو مشر امریکایي جنرال سټیفن ټاونسند د وسلوالې ډلې په ضد بریالیتوب باندې د عراقیانو ستاینه کړې ده. په تل افار کې د اسلامي دولت ډلې په ضد عملیات د اګست په شلمه منیټو شروع سوي وو. دغه ښار د وسلوالې ډلې له مرکز موسل څخه په لویدیځ کې 80 کیلومتره لرې دی. نن د عربي هیوادونو او افغانستان په ګډون زیاتره اسلامي هیوادونو، امریکا، اروپا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د پنجشنبه په ورځ وقوف عرفات سوی او حاجیانو خپل اخري مراسم ترسره کړل. په پاکستان کې به د حکومتي اعلان سره سم سبا د شنبه یا هفته پر ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا مرستیال صدر مایک پنس د پنجشنبه پر ورځ ټکساس ایالت ته سفر کړی چې هلته د هاروي طوفان له امله د اوښتې زیان جاج واخلي. نوموړی هلته د خلکو یوې غونډې ته د وینا په وخت د ټکساس د وګړو د حوصلې ستاینه کړې او ویلي دي دوی به هر وخت له سیلاب ځپلو سره په وژه ولاړ وي. د هاروي نومي طوفان له امله په لوزیانا او میسي سي پي ایالتونو کې هم د پنجشنبه پر ورځ زیات بارانونه سوي. شمېر یې وایي د طوفان له امله د لسهاو ارب ډالر مالي زیان اوښتی دی. په عین وخت کې امریکا کې د طوفانونو د څارنې اداره وایي د هاروي طوفان وروسته د ایرما په نوم یو بل طوفان د زورور کېدو په حال کې دی چې د افریقا له لویدیځ ساحل څخه به بله اونۍ امریکا ته رارسیږي. امریکایي چارواکو روسیې ته امر ورکړی چې امریکا کې د خپل درې ډیپلوماټیکي اماراتونه وتړي. د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي روسیه باید په سان فرانسیسکو کې خپل کونسلګری او واشنگټن ډی سي او نیویارک کې د استوګنې او ودانۍ د شنبې تر ورځې پورې وتړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا اقدام یې تیره میاشت د روسیې د هغه ګام په جواب کې کړی چې د امریکا د سفارتي عملې 1555 کسانو ته له خپل هیواد څخه د وتلو امر ورکړی وو. تیره میاشت د روسیې صدر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و چې په مسکو باندې د نوې امریکایي بندیزونو وروسته 1555 امریکایي سفارتکاران باید له هیواد څخه ووځي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوښی استا. ډیو ریډیو خپل ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وایي. هغه اوریدونکو چې نن اختر لمانځي او یا سبا لمانځي د هغوی لپاره د اختر ډیر خوشاله یاني. اوس مو پام راګرځو د ریپورتونه ولوري ته. او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پینټاګان کې و خبریالانو ته کړې دي او ویلي دي چې اضافي عسکر به تر ډیره حده افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو رول ولري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د دفاع وزیر جیم ماتیس چې د پنځشنبې پر ورځ پینټاګان کې خبريالانو سره خبرې کولې، وویل اضافي امریکایي عسکر به تر ډیره حده افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو کار ولري او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره به په جګړه کې د هغوی وړتیا زیاته کړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 عسکر لري او شایي چې د 4000 په شاوخوا کې به نور هم واستوي او د ټولو امریکایي عسکرو شمیر به 15000 ته ورسیږي. جنرال ماتیس وویل افغانستان ته د ځینو عسکرو د لیږلو امر بشپړ کړی او په دې کار روان دی چې نور کوم عسکر افغانستان ته واستول سي. پخوا داسې ویل کېده چې امریکا په افغانستان کې 8400 عسکر لري، خو پینټاګان اوس ومنله چې د ټولو امریکایي عسکرو شمیر د 1000 په شاوخوا کې دی. د ګډو ځواکونو سټاف ډایرکټر جنرال کینت مکنزی په پینټاګان کې خبریالانو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
Under the new simplified accounting methodology, the current total forces number in Afghanistan is approximately 11,000. This does not include any potential future adjustments the Secretary of Defense may make in order to accomplish the president's new strategy for South Asia.
هغه وایي د شمیرنې د نوي اسانه طریقې کار لوري دا وخت په افغانستان کې نزدې 1000 عسكر دي. په دې کې هغه عسكر شامل نه دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د صدر ترامپ د تګلارې عملی کولو لپاره به شایي د دفاع وزیر جیم ماتیس ولېږي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د نوي تګلارې د اعلان په وخت ویلي و چې امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې سي خو د هغوی تګلاره به بدله سي. ښاغلی ټرمپ همدارنګ ویلي په افغانستان کې د امریکا عسکرو د پاتې کېدو لپاره وخت نه ټاکي، بلکې د جګړې په میدان کې شرایطو ته په کتو به هلته پاتې وي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. اوس همزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ولیدی چې اسلام آباد له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې لري او دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې یو له بل سره کومکونه او هم دا ډول همکاري کړې ده. د بهرنیو چارو د دفتر ویاند نفیس زکریا په خپل یو مطبوعاتي کانفرنس کې ولیدی چې پاکستان دې ته آماده دی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. رابعه پیر ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
خو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا دا خبره هم تکرار کړې چې د افغانستان جنگ د پاکستان په مځکه نسی جنگېدی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فی زکریا ونیسه خبرې غونډې سره وینا کې یو ځل بیا وویل چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلارې کې پر پاکستان لګېدونکي تورونه پاکستان په لوړه کچه رد کړي او په افغانستان کې د تراګرو پټ ځایونه ختمولو غوښتنه یې وړاندې هم د افغان او امریکایي ځواکونو سره کړې ده. نفی زکریا زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلارې پس په لوړه کچه د پاکستان او امریکا چارواکو ترمنځ سست رابطه نه ده سوې. خودی زیاتوی
وی هاف ا لانګ سټانډینګ ریلیشن شپ ود یو اس وی هاف اکچولی ورک ټوګیدر
مرد او شته مده اړی خلرو دواړه هوادونه په مختلفو شوبو کې کار کوي چې دوام بلري او اختلافات په د خبرو د لارې هوار کړی سي بل چې باور لري چې د اړیکو د پرمختګ لپاره دواړه هوادونه هیلمندي. خو نفی زکریا په افغانستان کې د امریکا او اتحادیه ځواکونو د مشر جنرال جان نیکلسن هغه بیان رد کړو او د قبلولو وړې ونه ګرځوو چې پکې جان نیکلسن ویلی وو چې تراګر په پېښور او کوټه کې وجود لري. او نفی زکریا ویل
also I would like to state that Afghan war cannot be fought on Pakistan soil.
د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره نسی جنگېدی. د پاکستان لاړه د غشن بیانونه د عسکري او سیاسي مشرانو د قومي سلامتی غونډې ورسته هم مخې ته راځي او په هر کچا تکرار کیږي. خو امریکا غواړي چې پاکستان په اخلاص سره د تراګرو یا د حقانی شبکې ځالې ختم کړي او د تراګرو د روزولو پلاتر نور پریږدي. ولې چې د پاکستان د داوو باوجود امریکا او افغانستان باور لري چې په پاکستان کې د تراګرو په ضد کېدونکو عملیاتو کې اوس هم د شاه او بد طالبانو ترمنځ فرق کیږي او د هغه تراګرو ملاتړ او مرسته هم کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ضد عملیاتو کې ککړ دي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د وائس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدر منوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښته او اوس هم یو بل راپور چې په امریکا کې زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د صدر ټرمپ د نوي تګلارې د کامیابۍ لپاره ضروری دي چې په پاکستان باندې فشار زیات کړل سي چې له وسلوالو ډلو څخه دي ل خپل ملاتړ لاس واخلي. ل ډیوا ریډیو سره په هریټیج فاونډیشن کې د جنوبي اسیا لپاره څیړونکي جیف سمیت او د ډیموکراسۍ د دفاع د ادارې بل روجیو د مرکو په اساس یو څیړنیز رپورټ درته زموږ همکار زاهد خټک تیار کړی او ردو ته احساس پام راګرځو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا سویلي آسیایي ملکونو او په خصوصي توګه افغانستان او پاکستان لپاره نوی پالیسي اعلان وروسته پاکستان کې ناکالاره لیدل کیږي. د پاکستان د فوز مشر ترڅنګ سیاست مدارانو هم د صدر ټرمپ نوی پالیسي غندلی چې پکې پاکستان باندې د وسلوالو ډلو د ملاتړ تور ترڅنګ د امریکا لخوا د سختو ګامونو ګواښوم شوی. په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر د غندنې بیان جاری کړو. د پاکستان سنت هم یو قرارداد منزور کړي چې خای اسلام آباد دازل د غواخونو ناکاله را کړي. د صدر ټرمپ نوی پالیسۍ ته د پاکستان خبرګون په حقله امریکا کې د سیړنې ادارې هریټیج فاونډیشن سره ویلي آسیایي چارو باندې کارپوه جیف سمیت وای دا خبرګون غیر متوقع نه دی.
It has reacted in similar ways in the past when the United States has tried to attach greater
conditions. دغه خبرګون نه ویني. پاکستان هر ځل هم دغه خبرګون څرګندوي کله چې پرې وسلواله ډلو پر ضد د نورو ګامونو اغستلو لپاره فشار اچول شي. فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسیز نومي تنظیم سره تحقیق کار او لانګ وار جرنل نومي مجلې مدیر بل روجیو وای د پاکستان لخوا دا خبرګون یقینا چې غیر معمولی نه دی.
پاکستانیز ډونټ لایک بینګ کال ټو اکاؤنٹ فار دیس اند دی یونایټیډ سټیټس اف اټس سیریس اف دی ټرمپ اډمنستریشن از سیریس اټ هاز ټو continue to keep the pressure on Pakistan.
دی وای پاکستانیانو دا خبره خو خانه دا چې ترې نه حساب کتاب وغوښتل شي. خو دی وای کچری امریکا سنجیده ده نو باید پاکستان باندې فشار جاری وساتي چې پکې سفارتي خبرې ترې او نور ګامونه شامل دي. دیوراجو سره ځانګړي مرکه کې د هیریټیج فاونډیشن څېړنکار جیف سمیت ویلي د پخوانو امریکایي حکومتونو په پرتله دا انتظامیه سنجیده ښکاري چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو په ملاتړ محاسبه کړي کوم چې افغانستان کې امریکایي او افغان ځواکونو باندې حمله کوي.
That is in part the product of a growing sense of frustration within Washington among both parties, within both the legislative and executive branches.
د وای د نوی پالیسی د هغه مایوسه سرګندونه ده چې دلته واشنگتن کې د پاکستان په کارکردګي جوړ شوی وړه ګوندونه حکومت او کانګرس ټول د پاکستان په رول مایوسه شوی. پاکستان باندې د فشار جوړولو کومې لارې بوي د دې سوال په جواب کې خاغلی بل روجیو وای امریکا ځنی په خوانې او نوی لارې خپلولې شي چې فشار زیات کړي.
We perhaps sanctioning individuals in the Pakistani military and government and moving upward from there all the way, you know, and I wouldn't recommend doing this quickly, doing it slowly to ratchet up the pressure.
امریکا کولی شي چې اوله کې ځنی وګړو باندې بندیزونه ولګوي فوز د بندیزونو هدف کړي او بیا دغه ملک لپاره د امریکا امداد هم اوتړي. دی وايي دا به ورو پروسوي خو د فشار جوړولو لپاره غوره لار ده. د دې اندېښنو په جواب کې کچري پاکستان د امریکا د غواخونو په جواب کې چین ته نږدې شي نو بل روجو وای چین هم د پاکستان نه د وسلواله ډلو د ملاتړ غیلې لري. د وای کچري د امریکا فشار لاندې پاکستان د وسلواله ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخلي نو دا به د چین په ګټه هم وي او وای چین به ځان لري ساتي کچري پاکستان د امریکا یا د هند سره جګړه کې خکیل کیږي.
چاینا ازنت ګونګ بیک پاکستان فل ثروټډ if there is a conflict with India or a conflict with the United States. I think China already has a basket case country. It's called North Korea and they have their hands full with that already.
دی وای چین لاسونه د شمالي کوریا په لانجه کې اول نه تړلې دي نو نشي کولای چې ځان ته بلا لانجه په سر کې. د پاکستان لخوا د امریکا د امداد په حق لا ویل کیږي چې کوم امداد یې نه دی ترلاسه کړی بلکې سچې ورکړې شوی هغه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د برخه اغېستو معاوضه ده. نو بل روجو وای پاکستان به د امریکا امداد نه انکار کوي څنګه چې دا نه مني چې دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. خو دی وای دا ځل به د امریکا لخوا عملی ګامونو کې ډرون بریدونه هم شامل وي. دوی امریکا لخوا ډرون استعمال یوازې د پاکستان قبایلی سیمو پورې محدود وو او بیا ورستو د پاکستان په نیوکو دغه پروګرام وزندول شو چې تمه وا پاکستان به سنجیده ګامونه واخلي. دوی کچري دا ځل امریکا مطمئن نشوه نو امکان زیات دی دغه بریدونه به د افغان طالبانو او نورو ترهګرو هدف کولو لپاره د پاکستان نورو برخو ته هم وغځول شي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته له واشنگتن ډی سي څخه غواړی یاست او سمزو د عراق لوري ته چیرې چې وزیر اعظم حیدر الابادی د تلفار په شار او ټوله نینوی ایالت کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد د بریا اعلان کړی دی. تفصیل ورباندې نوشروان کلندر د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
عراقی ځواکونو تلفار ښار کې داعش ته ماتې ورکړې. د عراق وزیر اعظم د هیواد نین واسوبې په تلفار ښار کې داعش ته د ماتې ورکولو او د فتح اعلان کړی دی. وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی مونږ نن په مکمله توګه خوشحاله یو زمونږ ځواکونو په نینوا صوبه کې فتح ترلاسه کړې ده او صوبه په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په لاسو کې راغلې ده. په شام او عراق کې د داعش خلاف د جنگیدونکو فوزي ائتلاف مشر لیفټیننټ جنرال سټووین ټاونسن په تلفار کې په کامیابی د عراقی ځواکونو ستاینه کړې ده او ویلی دی عراقی ځواکونو په خار کې په حیرانوونکي توګه فیصله کون بریا ترلاسه کړې ده. تلفار خار د داعش د پخوانی مرکز موسل نه 80 کیلومتره په مغرب کې پروت دی. عراقی ځواکونو خار د بیرته نیولو لپاره بریدونه د اگست په 6مه نیټه شروع کړی وو. په پینټاګان یا د امریکې دفاع وزارت کې د بغداد نه د ټلیفون په لارې خبري غونډې ته خبرو کې جنرال ټاونسن ویل عراقی ځواکونو د 15 اڑخونه په ډیر قوت سره په تلفار حمله پیل کړی و او تر اخره پورې خپل قوت په ځای ساتلو. د عراقی ځواکونو اندازه و چې تلفار کې تر 2000 پورې د داعش وسلوال موجود دي. جنرال ټاونسن ویل عراقی او ائتلافي ځواکونو د 1000 نه تر 2000 پورې د دښمن وسلوال وجلی دي. هغه زیاته کړه د داعش تر 500 پورې نور وسلوال د شمال په لوري د تختیدو په محال وجل شوي دي. جنرال ټاونسند ویل عراقی ځواکونو د داعش وسلوالو تبا کولو دپاره په تلفار حمله کړې وه او دغه هدف یې ترلاسه کړی دی. امریکایي جنرال زیاته کړه چې دا امکان شته چې د تلفار په شمال کې په لږ شمېر کې د داعش وسلوال موجود وي. جنرال ټاونسند ویل که څه هم عراقی ځواکونو د داعش خلاف په چټکتیا سره ګټه ترلاسه کړې ده، خو اوس اتحادي ځواکونو د فرات دریا په مرکزي واده کې د سختو جګړو لپاره ځان تیاروي او زیاتوي دغه وادي 250 کیلومتر اوږده ده او تر شام پورې غځېدلې ده چې پکې د داعش وسلوال موجود دي. جنرال ټاونسند د داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وجل کېدو په اړه وروستي رپورټونه رد کړل. هغه وویل د هغه په فکر البغدادي ژوندی دی او د فرات دریا په واده کې چرته پټ دی. موږ هر ورځ د هغه په لټون کې یو. د البغدادي د مرګ په اړه ګڼ شمېر ګنګوسې شوې دي. یو پکې د جون په میاشت کې مخې ته راغلې وه چې ویل کېدل هغه د روس په هوایي بمباره کې وژل شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. قدر من اور دکھ لگ سنگ چی ہم تا سوڑان دی وور دل نن د عربی ہوا دونو او افغانستان په ګډون زیاتر اسلامی ہوا دونو امریکا اروپا او د نړۍ په نورو ہوا دونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پنځشنبه پر ورځ وقفه عرفات سوی او حاجیان خپل اخری مراسم تر سره کړل. په پاکستان کې به د حکومتي اعلان سره سم سبا د شنبه یا هفته پر ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وي. د لوی اختر په مناسبت افغانستان صدر اشرف غنی یو پیغام کې و ټول ملت ته د اختر مبارکي ویل ده. راځي چې د نوموړي د اختر پیغام په شریکه واورو.
ټول وطن ولود که په داخل کې دي یا په خارج کې او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت مبارکي وایم او د نیکمرغۍ او خوشحالۍ آرزو ورته کوم. قدرمنو وطنوالو، د تورستو له ټول جنایتونو سره سره چې نه د جومات او قرآن کریم له سوځولو حیا ورزي او نه د پل او مکتب او سړک په رنګولو شرمیږي، کامیابي ستاسې په برخه ده او ګران افغانستان هره ورځ مخ په وړاندې ګامونه اخلي. د ګران هېواد د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او له طبیعي منابعو څخه د مناسبې استفادې لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي. ستاسې دفاعي او امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ پیاوړي کېږي او له نړۍ سره د افغانستان روابط په یو بهترین حالت کې دي. د دې وطن د آبادۍ لپاره او د حلال روزۍ د ګټلو لپاره د هر زلمي، هرې پیغلې، هر پلار او هرې مور هڅه دا پیغام کوي چې دا ملت د جهل او شرارت د پیروانو پروا نه لري او هیڅ بدخواهی د پرمختګ مخه نشي ډب کولای. په آخر کې یو ځل بیا ټول وطنوالو او په تېره بیا هغو غیرتمندو ځوانانو ته چې د وطن او وطنوالو د ساتنې لپاره له کورونو لرې په سنګرونو کې ناست دي د لوی اختر مبارکي وایم. زنده باد افغانستان. تل دی وي افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. د روغتیا کارپوهان وایي چې په لوی اختر کې زیاتره خلک د غوښې د خوړلو خپل ارمانونه پوره کوي، خو په اخره کې بیا روغتون ته روان سي. په مردان کې د باچا خان میډیکل کالج اسوسییټ پروفیسر ډاکټر خالد خان وایي چې د غوښې مناسب مقدار خوړل خود څه نقصان نه کوي، البته زیات خوړل یې نه دی پکار. نوموړي سره مرکه ما وش جلیل کړی ده او ردو ته ساس پام را ګرځو.
په مناسب مقدار کې غوښه خوراک خو ټول د پاره جایز ده. صدا سي ممانیت یې سج دی چې د پاره نشته. صرف یو ګروپ د خلکو داسې دي چې په وینه کې د یوریک اسید مقدار ډیری او هغه ته د ګاوت یا د ګټیا چې کوم بيماري ده، ګاوت چې نن سبا عام د جوړنې یو خاص مرض دی، د پاره کې د غوخنا یوریک اسید ودینا هغه زهریلا یو جز جوړیږي چې هغه په جوړونو کې جمع کیږي، کریسټلایز کیږي، نو دا غیره لپاره صرف منه ده.
خا او ډاکټر صاحب بیا یو عام کسله څومره غوخه خړل پکاروي
پروس کې خاصه د یو عام انسان چې کم ریکوایرمنت دی ډیلی نو هغه خدا دی چې ته لکه مونږه خو چې کم بیلنس ډایټ څه ته وایو نو مونږه دا وایو چې یو انسان دروځي څومره کیلوریز هغه پکاریو ایوریج تقریبا ته 2000 to 3000 کیلوریز یو عام سیډنټری انسان چې ډیر ځت منډه تل نه وي دا هغه لپاره ضروری دی نو هغه پکار دی چې خپل خوراک 50% خود کاربوهایډریټس یا د خوږو چینو یا د شکر دغې نه پوره کوي بخیا 1/3 د خوراک اپراکسیمیټلی چې دی هغه د غوښې برابر نو یو 70 کیلوګرام انسان چې دغه د پاره کم از کم سم نی نو سو د 100 ګرام نه والا تقریبا د 200 ګرام پورې 300 ګرام پورې خوړی شي انسان تر وځي
دا سمره لکه دا سونه یو پټی جوړیږي دو پټی
دا تقریبا وته وای چې دا پو تقریبا دا څه وته وای چې پو پورې خو خسیپلې خوړی شي او که فرض کړی اون سړی سره دا یو وخت خبره کوم لکه سحر د ګرمۍ یا د ماسختن روټه خوري نو هغه کې کم از کم مقدار خو اني کې دي شي زیات نه زیات که سړی پو یا دا څه د پو سره خوړی شي کې د نیمه کیلو نه لږ کم هغه پو خوري نو د هضم نظام به هم خي او د یو عام کس چې هغه ته تکلیف نی بعد نیم کس چې هغه ته د معدې تکلیف مثلا یو کس چې هغه ته ګیسټرایټس یو کس چې هغه ته تیزابیت چې چاته یې نو هغه احتیاط پکار دی چې غوخه خوري په کم مقدار کې دی خوري چې دومره خوري چې کم از کم بوج پینه جوړي او چې څومره خوري نو پکار دا دی چې هغه په سخونو کې یا په کوئله باندې یا په دغه چې کم باربیکیوټ چې موږ څه ته وایي چې هغه غوښه نه ګوریز کوي او کومه غوښه چې په اوبو کې اویشیږي او په مناسب مقدار کې خورونه شي د هغې نه پس چې دي هغې د هغې غوښه خوراک چې دي هغه لکه هغه غوښه دي بهتري او چې کومه باربیکیو ډېره سخته شي نو د هغې د هضمې دپاره بیا بدقسمتي دی چې کومه غوښه ډېره سخته شي هغه چې معدې ته ورشي یا تیزاب غواړي د حل کولو دپاره اوبو کې نه حل کېږي او چې کومه پسته غوښه وي نو هغه کم سه کم تیزاب غواړي غوښه دا د چیرې چې څو پورې د معدې تیزاب وته یو دی شوی نه ډیزل کیږي نه خپل اماینو ایسیډ او کمپوننټس ته نه جوړیږي نو په دې وجه کوشش دا پکار دی چې هغه غوښه هر څنګه خوري او چې د معدې مریضانی چې هغه ډیر باربیکیوډ او سخت او سیخونه غوړو کې سره کړی او دغه غوښونه پرېز کړي او اوبو کې یې شیدل غوښه تقریبا د پو نه سیوا اګه په همین نارمل چې کوم انسان کې یو کس یو هغه تاسو پرابلمې د معدې نو د نیم په پوری تقریبا 250 ګرام دغه پورې خوري شي
او ډاکټر صاحب بیا غوښه سره کوم سیز اخري یو کس چې هاضمه ټیک وي اکثره خلک بتاسو کتلې چې اغه د پپسیانې سوډاګانې 10 کی ور سره کنه
نو پپسیانې او دا چې جنو خو خلک سره خوري خو دا غیر خلک چې دې سره پپسی خو تاسو ته خپته لګی چې یو داسې شی چې هغه کې مختلف اجزاء یې چوری چې مین دی پکې فاسفوری کیسر دو ایسیډ چې پکې هغه ایسیډ زو چې زموږ معدې ته لاړ شي او هغه ایسیډ تر یو دی شي ارزی ته ورخوا هغه یو قسم لدن ببل زو هغه چې زونه پیدا شي سړی او ډرکی غونتو کی خو ان د لانګ رن کدا سو ګورې نو ته فاسفوری کیسر په ډیر مقدار کې چې کله تاسو یو سړی بار بار بوتل اسکی خوراک ازمول نه پاره هغه ویني ته لاړ شي او په وینه کې هغه فاسفوریک اسید کله تاسو د وجود مختلف سیلز ته لاړ شي نو هلته کې هم څومره د انرژي د پاره سٹور انرژي دا هغه ټول استعمال شي یک دم سړی دا سی فیل کې چیرې ماته اوس ډیر طاقت ملو شو الانکه لیټر نه غته د پته لګی چې ما ټول انرژي سورسز لري ال اف سډن دی پلیټ کړ نو دا غیره وځي ښه خبره ده دا لکه چې څومره دی غوخه خوخه او دا غوخه نه پس د پپسیانو کوکا کولا سپریډ پزې خپل قدمې دی بيماري هو وسره کار سره د معدې ډاکټر وته د ویلي کلی اما سخته کومې پرزولې وته لیکلي ک فیموټیدین وته لیکلي دا خو پرسکرپشن میډیسن دی خو زبر دا نه اډوایس کوم چې مریضانه دغه څه په وینا باندې د ځانه والی وی خوري خو مار حال ک فرض کدا سينو په غوخه کې اوګا یا ادرک او دا څه نور چې کوم شیزونه یا پکې واچي سپیرکې پکې واچي او دا باغی کې مکس کی نو زمو په خلک وه نورم زود هضم شي او په اسانه باز میږي
ډیر ډیر مننه ډاکټر محمد خالد صاحب تاسو
ډیر مهرباني
ګلو کډر مون اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوري جوړه تاسو درې ساته سره نه خبرونه ته وژ واسطه په یو شیبو کې هم دا خبرونه سر تر رسیدي. خو د پاکستان په وخت د مزګر شپږ بجې او د افغانستان په وخت د مزګر پنځه نیمې بجې به یو بیا زموږ همکاران د تازه خبرونو رپورټونه او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. د اختر دروازې خبرونې به هم وي د ډیوه ریډیو د ټولو همکارانو لخوا. هغه اوریدونکي چې نن اختر لمانځي یا بیا سبا لمانځي، هغوی ته د زړه له کومې د اختر مبارکیانې. د خپرونې پروډیوسر وز صداقت جان او زه کوربه نصیر احمد کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړو. اختر مبختور، تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.